السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 بخله غوړم نن د خالی ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده ملي امیرزاده مو د مشال ریډیو ته مسخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لري پاول خبرونه له ګلای ازاوري
ستړي مشه لمړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وړل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستي مراسم لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي سو له عراق څخه خپل ځواکونه وباسي اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د کوټه ښار پولیس وای پر جوائنټ سړک د خالی په غرمه د ملیشا ځواکونو له یوې پوستې سره سیرمه په یو چاودنه کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیر وژل شوی دي او درې نور پکې ژوبل شوی دي د ملیشا ځواکونو چارواکي وای له لومړني پلټونو داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتیری وو د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلی دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي بلخوا له ارګ څخه په خبره شوي خبر پاڼې کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وویل په پام کې دا چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته د دوه ورځنی رسمي سفر پر مهال د ټاپي پروژې د پرانستي ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بې طرفانه پالیسۍ او کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران په ګډون جوړیږي هم وینا وکړي د ټاپي د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسول کیږي پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبر پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملی ته د وینا پر مهال وکړه نوموړي ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کورز کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو وخت دی او هله د چکچره د سولې خبرې اترې پیل شي نو خایخه نتیجې به ورکړي
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې متفق شوي ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیسواله وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال اډیټو ویل د دغه حملې د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدل د ښاغلي صدیقي په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت دی یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته ننوتي وو د کورونا چار وزارت وای چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه 12 کسان ژغورل شوي دي د دغه حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخستې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 28 نیټې پورې دی د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی په دې موده کې وسلواله طالبانو په ارزي توګه په هغه ولایت قبضه کړی و په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مر ژوبلې شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 209 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي د رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي یوناما ادارې په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې دي تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پر وپاڼه خپور شوې، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل فوجیان زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په یوه مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړو چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کېږ نږدې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر بلقې لاندې ښار موسل ته له نږدې کیمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایان مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې یو سیاسي انتقال لپاره روانې هڅې وڅېړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن سیلسیت ویلان در مشال راډیو ته ویل موږ به د مینس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له یوکراین بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کېږي، خو ماسکو دغه تورونه بی بنیاده بودی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو مشال رادیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په کوټه کې د افسیز واکونو پر امنیتی چک پوسټ چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی دی. معلومات درکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې پرانستې لپاره نن د تاجکستان په سرکاري دوره هلته رسیدلې. په خبرونه کې به د کابلي سیمو د سرکاري سکولونو خزینه استادانو احتجاج په هکله معلومات درکړو.
زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپریډیشن شوی دی، چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټول ته ملو شوی دی 1-2012 نه، اور پټا ایریا چې سمره دا ټول ته نه ملو دی.
اومند ایجنسی کې د زلزلہ ځپلو سره مرستې شوې دي. ځایي اوسیدونکو سوال،
بس خپل کار په روان کوم، ان شاء الله گزارې والا کار په روان شي. په دې به یو کمره د بابا د کوزان لرګونو بس خوشاله وخت دی. وا خبر ډیر زکه کنه چې لکه من سمدا د شریا لګ غاړې نو په سارا ټینګش.
او نس پروگرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمي نړۍ معلومات درکو.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے.
پروگرام مدرسے پوسنی اثر کے ہم اور دل مہیرا ہے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. ورزو خپل لومړی خبر ته چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن په کوټه کې د اف سی ځواکونو پر امنیتی چیک پوسټ چاودنه شوې ده. د دې پیښې په هکله راته د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر معلومات راکوي چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دي. ستړي مشي خدای نور، او د پیښې په هکله راته کو معلومات راکې. خیر یو سې
مننه مليحه. د کوټه جوائنټ سړک د ایتی پر همنن غرمه د ملشاد ځواکونو له یوې پوسټي سره څیرمه یو چاودنه شوې چې پکې د ملشاد ځواکونو د ویاند او دلته د پولیسو په خبره د ملشاد ځواکونو لمړی تلور سرتیری پکې ژوبل شي، او چې وروسته بیا هم د ملشاد ځواکونو ویاند د مشال راډیو ته وویل چې په دې ژوبل شوي او تلور سرتیرو کې یو سرتیری چې د خبره امام بخش نومیده هغه سا ورکړه په روغتون کې، او دغه څه په دې چاودنه کې د ملشاد ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. بلې خواته د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني رسنیو ته دغه پیښې مسؤلیت منلې دي، وایي چې د دوی کسانو همدا د ملي شاد ځواکونو پر پوسټ کې باندې برید کړی دی.
سمه ده، ډېره ډېره مننه خدای نور چې تاسو راته معلومات راکړل. په راتلونکو خبرونو کې به بیا تاسو سره خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. تاسو په خبرونو کې دا یو بل برید خبر هم واورېدو چې په کابل کې د بارانیانو پر میلمستون برید شوی دی، او دا برید تېره شپه شوی دی. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په لیکه دی. اسدالله لودین، ستړي مشي، او د پیښې په هکله تاسو سره معلومات دي. او تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی مونږه کوشش کوو چې واپس مو د اسد الله لودین سره اړیکه ټینګه شي او تاسو ته د بریټ په حق لا معلومات درکو تر څو چې د غوی سره اړیکه ټینګیږي مونږه هم د غبریټ پاړه په خبر کې د پاکستانی پوز په خوانی بریګیډیر محمد سات سره خبرې کړې چې دی وای په کابل کې د تیر شپې د ډلې بریټ تر شا د هغو خلکو لاس دی څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمن سوله او د کابل او اسلام آباد ترمن اړیکې ښې له مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې نوموړي وای د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدمنې په سر اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي نو ځکه نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي. په دې اړه درته دا مرکه درورو خو د اسد الله لودین سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. اسد الله لودین ستړي مشي
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشي
ډیر مننه که د کابل د بریټ په حق لراته معلومات راکې چې تاسو سره څه معلومات دي.
بله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه حمله چې د شیرپور په سیمه کې چې تر ډیره ډیپلوماتیک ساحه ده هلته سفارتونه دي بهرني میلمستونونه دي دغه حمله چې تیر ماښام شپږ بجې د کابل په وخت پیل شوه سهار پنځه نیمې بجې یعنی نږدې دولس ساعته وروسته پای ته ورسېدله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دغه حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او یو بل پولیس ټپي دی او دغه راز و ملکیان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی صدیقي په یو شیبه وړاندې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دغه میلمستون کې تر اوسه هم کاملا معلوم نه ده چې آیا د هسپانیا د سفارت اړوند او که د کوم بل بهرني هیواد دولس بهرني میلمانه بند پاتې وو. ده وایي چې پولیسو ټوله هڅه دا وه چې دغه دولس بهرني میلمانه وژغوري او دوی وایي چې دغه دولس کسان همداسې شول وژغورل شول او یوازې یو فرانسوي تبع په دې حمله کې ووژل شو. د دې حمله مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی او طالبانو بیا په دغه میلمستون کې بهرنۍ ته د زیاتې مرچوبې داړولو ادعا کړې ده خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه دومره ویلي چې یو بهرنۍ تبع چې د هسپانیې دی هغه پکې وژل شوی دی. نو د حمله پنځه نیم بجې پای ته ورسېدله او ټوله شپه په کابل کې د دې لپاره دغه حمله دوام پیدا کړ د امنیتي ځواکونو په وینا چې په سیمه کې د هستوګنې ځینې کورونه هم وو دوی غوښتل په احتیاط مخته لاړ شي تر څو ملکیانو ته د وړي خو دغه حمله په کابل کې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې حتی په دې تېره اونۍ کې په کابل ښار کې خصوصا په ډیپلوماتیکو ساحو کې د امنیتي ځواکونو تدابیر جدي شوي دي. په هر څلورلاره کې امنیتي ځواکونه پولیس او دغه راز ملي امنیت ځواکونه ولاړ دي او موټر تلاشي کوي او په هغو موټر چې شک وسي هغه موټر سرلۍ راکته کوي او بیا یې تلاشي کوي. نو تدابیر د کابل لږ څه جدي دي او داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مخکې نه دغو حملې نه خبر و خو فکر نه کوم مخې ونني ول شو.
سمه ده ډېره ډېره مننه اسد الله لودین چې تاسو موږ ته تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی بیا څنګه چې ما مخ کې ویلې په پېښور کې د پاکستانی پوز په خوانی بریګیډیر محمد سات سره د مشال ریډیو زموږ همکار دی اسرار عالم مومن مرکه کړې دا دی وایي چې په کابل کې د تیر شپې د ډلې سپری تر شا د خلکو لاسې څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقات ښه شي راځي چې مرکه ته وکشو
او نور داسې څل تکم د مخالف دي د مذاکراتو هغه وازون راپور تکل دا خلک ته تقویته کوي دا ټول په یو رخ باندې دي هغه په امن موجوده انتظامیه کې دي طالبانو کې مزاحمت کې دي او هغه د پاکستان بازه سکیورټی اسټابلیشمنت کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغه بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي.
بریګیډیر سره پښتون دار چې دغه حل به څنګه راوځي مطلب که یو خوراغه سی بریدون روان وي او څنګه تاسو ویل چې دوه خواو ته داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې د سولې خبري وشي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې خي شي او په سیمه کې امن راشي نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې بچ حل کیږي دغه تک به امنیت څنګه ټینګيږي بیا
ګوره خبر داس را چې صبر وکړو خبره تری شروع وکړو دا خلک به په خپل ورو د دې طاقت ورو کمیږي ځکه چې اولو اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے قائل دے کہ اس امن پکار دے افغانستان کے مزید مرد جبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیر صاحب اخری پختون ادا رچے تاسو سو وای چې څوک دغه کم خلک چې تاسو یاد کړی هغه په دغه سیمه کې امن نه غواړي دا غوښته غټی دي
ور د دې مختلف دغه دې نظریاتین کې دي شي د دې خپل سیاسین کې دي شي هغه دا ده چې بعض هغه خلک دي چې مزه کوي د جهاد په اکانومي باندې هغوی سره دغه دي سبا که سو دي د امن شروع شو دغه شروع شو یو بیا څه کوي د دې خو ټوټل روزګار په دغه جهاد کې دی.
تاسو د بریګیډیر سات سره مرکه واوریدله. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. راځي چې لنډې دمې ته ورشو او وروسته بیا خبرونه دوام ورکو.
د مشال ریډیو دا
دا پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې لپاره د ترکمنستان پلازمینه اشک آباد ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل تفصیل راکوي.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانه چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وی. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپل ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستوره کې ګډون کوي. د دې سربېره باندې موړې د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منسوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دورځني سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشرواله سره په دواړو خیزه چارو، توانایي، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو سانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پانه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم با اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علي محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سبا له په تاجکستان کې د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد ایښودل کیږي. د ګاز دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان نه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګاز ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه صدا او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشک آباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 14.25 ملین کیوبک فوټ گیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوی دا، نو زکه روستو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینابي مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتر مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورګولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دسخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله لزند سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
انرژي چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حواله سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے ہیں.
مونگ پا پاکستان کے دتوانے بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا غو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چھے ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی ٹولو پروژو لا مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہواد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کرل شی.
بلخوا آریش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کے دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس تا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلیک کڑے دا چیلا کراچی تر لاہور با دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا لا پاکستان سر دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پا مت کے ہم دغه هیواد ته فندونه ورکوي. تاسو د ټاپی ګیس پایپ لائن پروژې په هکله معلومات اوریدل. د ټاپی پروژې لمخې د ګیس پایپ لائن چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په افغانستان لاره پاکستان او هند ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی زموږ همکار اسرار العالم مومند سره په مرکه کې وایي که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده خو د په خبره پر وړاندې ډیر زیات خنډونه دي.
دا ٹاپی منصوبہ چې کوم دا نو دې کې دوا مسلې وی. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویم مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کرے چی دا پائپ لائن باندھے نور دا منصوبہ مخکی نہ بوزی دی کے سکم سیاسی سٹریٹیجی کی مسئلی دی آگے او طرف دی. دویم طرف تا پدی کی دا سوال پورتا کی گی کہ آیا دا موجودہ چی کم دلتا کے دا قیمت دے دا گیس دوان منصوبوں نبا سنگا کی گی بولی چی دوان منصوبوں قیمت بیل دے خرچہ پہ بیلا بیلے گا دا هغه یو خدای غره. دویمه پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوازره پورې او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټیږي. نو دا هغه باندې باندې کوم اکنامک زون جوړیږي د خانه جوړیږي هغه ته بسمره ضرورت دي او د دې دوه پایپ لائنونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت ښکته راشي خو څه قیمت به آگے باندھے با ڈیپینڈ کئی سدھا منصوبے پر کامیابی کی ہو کہنا آؤ آیا دل تک دا پاکستان کی بس عمر داغی استعمال بھی اور ہند کی سمر استعمال بھی ددی تخمینے کی مخت تراشی نے پتہ لگی کہ داغی قیمت بس ہی ہو اگی تب اگی بس عمرہ گیس سپلائی کئی دلتا تو دا سزور لا مخت تنگ راغ دی.
اکراموتی سے بہت آخری پختانہ دادا چھے تا سوچ گوری چھے دا تاپی پروجے پر عملی کے دو کھے دا حقی پولان دے چھ خندونہ تاسیوی نہیں
تاپی چی رقم دا ترکمنستان ناراضی ہو ترکمنستان تا سب پتہ دا چی دا سوویت یونین سوا او سم دا روس تا سر لاندے علاقے دی دا ٹولے بل دا روس پل یو گیس برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چی آغا دنیا دا گیس ورکی یو خپل اخم روس کی استعمال ہے دا آغی خپل سے قیمتون دی. آیا دا دی گیس پائپ لائن سر دا آغی قیمت بخکتا دی یا تا سر بروزی ہو کنا دا یو طرف تا روس تا دیتا تحفظات دی بل دا هاغ علاقے نا چه کفر کروس تا فائدہ بھی او دا تاپی پا ذریعہ نورا فائدہ رسی نو امریکی تا تحفظات دی نو دا روس او دا امریکی منس کے چکل پوری دا معاملات حل شوی نہیں بھی نو دا پائپ لائن سر تنش رسے دے.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکیه. په مومند ایجنسی کې د 950 زیاتو زلزله ځپلو سره د مالی مرستو بهیر شروع شوی. دغه مالی مرستې زلزله ځپلو ته داسې ورکول کیږي چې د چا کور ته جزوی نقصان رسیدلی نو ورله 1,00,000 او د چا کور چې په مکمل توګه تباه شوی نو هغوی ته 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. زلزله ځپلي په دغو مالی مرستو خوشحالي څرګندوي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
په محمد جنسای کې د زلزلې زپلو سره مالی مرستې پر شروع شوې چې دغه زلزلې زپلو چې بور سره مرستې کیږي شمیرې 950 ته چې د دوی کورونه په نیمای او یا په مکمل توګه اړنګېدلی وو. پرون 300 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل اړنګېدلی هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د انبار اوسیدونکو زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپۍ چیک میلاو شوې دی نو وی ویل
بس خپل کار به روان کړو انشاءالله گزارې والا کار به روان شي زموږ پښول پدې به یو کمره دوا باد کو ځان لرګونم بس خوشاله هوت پدې خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سیم دادو شریا لګا غړې زمو فسار اټینګ شي لا چر دیوال چې کوم غوند پرې وتی و سلو می کمرې پرې وتی و نور ټول کرک دی لکه مکمل
دغه معلم رستیا خستون کې هر تن و چې دغه په دې روپو خو کور نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پرې شروع کول شي نو څه به ور سره خپل روپي خرچ کړي او د سر سورې به پیدا کړي
زما رحیم خان
رحیم خان د کوم ځای
د کوټ میاګان بس گزاره به پیوشه کې نیس کاپی نه دینن سبا نو خان نه ډیر شي وی دي ټول باندې کړی کې شي وی دي نو به دې به منګه کورونه دا شي دغه به پیراوړو دا بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چو د خیر نن سبا خو خاطی ماټی ډیر ګران دي یار په وطن 100 روپۍ مز دغه د خټمار دی علاقه ډیر غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دینو زس بس گزاره د انداد دی بس
امبر د محمد جنسی لټول زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارونی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانې وباسي هیڅ ګل یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شو بولي دغه شنی یری دی څوک پټی لا کول باندې شو بولي ټیټر نشو بولي نو دا ویره ده کنه به مونږ له یره ده او په کور ناشته ټول خلک روزګار نو خو کمیټې کړي امبار یو کون لکه ځلې شتله نه بچایو نه لوی نه زور خدای په قیران دی امبار ډیر غریب دی ټول جلسې کې امبار ډیر پاتې دی نو حکومت موږ سره مهرباني وکړي او څلور لکه کړي خو کوټه به د غریبانو وشي ان غواب ول خرڅې لنګي سمال ول خرڅې کوټه به کیږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مرشي هم وو چې د هر وژل شوی کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوار ل زخمیانو ته شل شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکړل شوی دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دې رپورت کې په د فاټا سره تعلق لرونکو د خزینه استادانو د احتجاج په حق له معلومات ووره د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو بیا استادان له سوره زراهي سي احتجاج کوي او وایي چې د ملت نورو برخو د استادانو په سیر د دوی ته د هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي راځي چې د دغه استادانو د احتجاج په حق له وورو چې هم د دوی په غږ شروع کیږي
دا قبل سمو د استادانو تنظیم زنانو سانګي په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خو د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل درول شوی دی او سو سو وار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د معیاري مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي په خیبر جنسیه کې استاذي کوونکې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوول
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چون کې هغه سیټل لحاظ باندې ټول ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پټا ایریا چې سمره دا ټول ته نه ملو دی په 7 دسمبر باندې مونږ هړتال کړو ټول سکولونه بند کړو مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت هم مني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه هم نه منله اوس د 7 نومبر نه واخلا اوس پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړی دي ټیچر نه ځي چون کې فیمیل فټا دانو مونږ دې ته تر
دغه تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کېږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکې مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دی مني دا سره زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړیږي موږ به تر هغه پورې خپل حق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلې شوي نه دي ډېر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمیل ټیچر لپاره خپل ډیوټي ته تلل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د سو کالو راسي د ترهګرې ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلې ول دوی هل تتل دي خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی لپاره غرزول دي
مونږ 20000 ټول فاټا کې استادان دي غوی ته تکلیف دي فاټا کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز په هړی علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورټ سہولت نشته د دې مشکلاتو باوجود غوی ډیوټي کوي د پاکستان جاندې په علاقو کې درول دي چې په هغه کې آرمی هم رسي مشکله وا نو د اپکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان ناول دوی استادانو ته یې خه پیکیج ورکول خل لون سونه خې اپګریډ کولې او ال تاسوټ مسله شروع ده
ولی هم پدې لړکم چې سو سواره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅوکړه نو چا سره پکې هم خبره اترې ونه شوې د پامړ د چرفاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د 1350 ورځې راسي د 2500 ملګری استادان په اسلام آباد کې احتجاجي نسته هم روان ده او تر هغه وخت دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجو شو. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د ملیشا ځواک چارواکي وایي چې لومړنۍ پلټنو نه داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتیري وو. د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر انصار د ټاپي د ګیس پایپلاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نن په خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې نواز شریف د ټاپي ګیس پایپلاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیسوالا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت وایان صدیق صدیقی نن مشال لري ویل چې دغه حمله د شندولو لپاره عملیات ټول شپه دوام وکړ چې سهار 5:30 بجې پایته ورسېدل. دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخستی ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سلطاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکی فوزیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا زرته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. د دې پروګرام کوربا ګل ایاز چې پکې تاسو د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ پاکله معلومات اوریدلی شئ. تر پروګرام وروسته یو بل اونیز پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو چې کوربا احمد شاه اعظمي دی. راځي چې دواړو پروګرامونو ته وښو.
د مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې چارواکي په دې خبره 90% باور لري چې کوم عمره توتن فرعون خامون مقبره په خوفیه تخانه کې موجود ده. د مصر د نوادرات وزارت په وینا په دې اړه نور معلوماتو لپاره د مقبره سکین یې کړی دی. د لرغونی اثراتو کارپو نیکولس رایوس ویلی دی چې کېدی چې فرعون خامون باقیات د ملکه نفرتیتی مقبره وي. د خامون فرعون مومشوي لاش په 1922 کال کې موندل شوی وو او ممکنه ده چې هغه د ملکه نفرتیتی زوی وي چې په 19 کلنۍ کې مړ شوی وو. د مصر آثار قدیمه وزیر په یو خبري کانفرنس کې ویلی دی چې له رادار نه ترلاسه شوی شواهد تر مخه داسې معلومیږي چې په دغه ځای کې یو مقبره موجود ده. ایف بی خبر اجازه د چارواکو په حواله وایي چې له رادار نه معلومیږي چې دا توتون خامون مقبره شمالي دیوال خالی دی او په دغه ځای کې یو بل څوک هم خښ دی. د مصر سره قدیمه وزیر وایي چې د سکین نور جاج اخستو لپاره جاپان ته نمونی لګول شوې دي. کارپوهان وایي کچري ماونت ایورست غر سره نږدې یو گلیشیر یا د واورې غټ له وجې جوړ شوی تالاب نه اوبه بهیدل شروع شي نو د غر لاندې اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخامخ کیدی شي. د کارپوهانو په وینا د کوه همالیا کومبو گلیشیر کې جوړ شوی تالاب د عالمی درجه حرارت له وجې نور پراخ شوی دی او د دې له وجې ماحول هم متاثر شوی دی. د غر ختون کې ډلی ماونت ایورست غر ته د ختو لپاره په کومبو گلیشیر تیریږي چې ډیر په توندې سره ویلیږي. د ساینسدانانو یوې ډلې په دې اړه تحقیق لپاره د کومبو دوره کړې او خبردار ورکړی کچری د دغه طالب نو وبو بهیدل شروع شول نو د اوسیدونکو ژوند له خطر سره به مخامخ شي. په تیر اپریل میاشت کې په نیپال کې د زلزلې وروسته د دغه ډلې حق ځای ته لومړی سفر وو. دوی وایي چې په تیر 15 کلونو کې د گلیشیر شاوخوا کومرو په سطح کې 2 متره هر کال کمی ریکارډ شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده.
د انصاف نړیوال عدالت د حکم باوجود جاپان په قطبی جنوب کې د منکی ویل میانو ښکار شروع کولو اعلان کړی دی. په جاپان کې له یو کال راهیسې د ویل ماهی ښکار نه کیږي. د جاپان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د عدالتي فیصلې خیال بکی او د ویل میانو ښکار د ساینسي پروګرام ډیر زیات محدود دی. خو د آسټرالیا او برتانیا حکومتونو نه علاوه د ماحول خوندي ساتلو لپاره کار کوونکي ډلې پر دې فیصله تنقید کوي. د نوي منصوبې لاندې جاپان به هر کال نیول شوي منکی ویل میانو شمیر کې دوه چنده کمی راولي. جاپان په 1980 کال کې د منکی ویل میانو ښکار شروع کړی و. جاپان تر اوسه پورې د 3600 منکی ویل میانو ښکار کړی دی. د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد کې د 4000 نه زیات کسانو په یو وخت د سندر ویلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا سندر د ترکمنستان ولسمشر جوړ کړی و. د دې سندرې فارورډ اونلی فارورډ نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سندرې په ویډیو کې ښودل شوی چې ولسمشر د سندر ویلو ترتیب او نورو ګډونوالو سره ناس ښودل شوی. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر په 2011 کال کې د مای وایټ فلاورز موسیقي هم جوړه کړې وه. په جنوبی کوریا کې هوایی ځواک د 3D پرنټینګ ټیکنالوژي په مرسته د جنگي الوتکو په مرمت د لګښت 90% برخه بچ کړې ده. د کوریا ټایمز ورسپانې تر مخه د هوایی ځواک F-15 انجن لپاره د های پرشر ټربائنز پلیټونه له امریکا نه اخستو پر ځای په 3D پرنټر جوړولو کار شروع شوی دی. د جنوبی کوریا خبری ایجنس وایي چې یوې پرزې لپاره $30,000 امریکا ته ورکوي او 14 ورځې انتظار هم کوي. خو د 3D پرنټر په مرسته هم دغه پرزې په $2,500 جوړیږي او دا په 10 ورځو کې تیار شي. په انټرنیټ د معلوماتو منتقل کولو لپاره داسې ټیکنالوژي مخې ته راغلی چې د وای فای په مقابلې کې 100 چنده تیزه ده او په دې کې د ریډیوز سیګنل پر ځای د رڼا استعمال کیږي. د لای فای نومي د دې ټیکنالوژۍ ازموینه د استونیا په ټالین کې شوې ده. لای فای د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیز انټرنیټ استعمالولی شي او د دې رفتار 1 گیګا بایټ فی سیکنډ پورې کیدی شي. د ویلمینی کمپنی یو مشر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې دا ټیکنالوژي ډیره ګټوره ثابتېدی شي. که څه هم دا کمپنی په استونیا کې رجسټر ده، د دې ټول کارکونکي هندي وګړي دي. د لای فای یو ګټه دا هم ده چې د وای فای په شان د نورو ریډیو سیګنل کې خلل نه اچوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پرمیتا ماریو
ایکه هو کیا
ایکه ہے کیا
ایکه ہے کا
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپیکټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 5.80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی گڈ ڈائناسور په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کریډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د رنبیر کپور نوی فلم تماشا په لومړي نمبر دی. فلم تماشا د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان پریم رتن دن پایو په دویم نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم گڈی کی گن دی. د هالیوډ وتلی اداکار لیلرانډو ډی کیپریو نوی فلم رینوت بیم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر او آسکر ایوارډ ګټونکي الیخاندرو گونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوت د مایکل اپونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحد اوسیدونکي هو ګلاس په ژوند جوړ شوی دی چې پکې مشهور ایکټر ټام هارډی هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې لیلرانډو خپل ملګرو سره ښکار کوي چې په یو ځای کې گیر شي او ملګري یې هم پرېږدي خو هغه بچي. دا فلم به د دسمبر په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Proper thing to do would be to finish him off quick.
Get away! How?
We did what we had to do. He was buried right.
My dad was my boy. And he took him from me, you understand? He's afraid.
afraid to die anymore. I've done it already.
د هالیوډ مشهور اداکار بروس ویلز نوې فلم اکستراکشن لومړی ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې بروس د امریکا خفیه ادارې سی آی ای په خوانی غړي وي چې د ترهګرو یو ډله یې اغوا کړي. د بروس زوی د خپل پلار بچکول لپاره په خپل سره عملیات شروع کړي. فلم اکستراکشن به د دسمبر په 13 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
My name is Leonard Turner. I am with the Central Intelligence Agency. And I have been taken hostage. In approximately 14 hours, they will have control over the world's telecommunications. If their demands are not met, all missile silos will be activated with coordinates set the continental United States.
Harry! Harry! It's your dad.
Sir, I want to be a part of
this. Your goal is to get your father back. My goal is to protect the free world.
Those goals are one and the same.
We'll take it from here, Agent Turner.
Sir?
Go home, son.
Harry, sorry about the way this is going down.
Me too.
د هندي سینما وتل اکټر شاهروخ خان نوې فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په همدغه ورځ د مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی فلم باجیراو مستانی هم نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ او ورن رونوی دا یو اکشن او رومانوی فلم دی.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو, یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا.
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا, آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے, پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال, 4 مہینے, 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو, تم درد ہو تم.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے, جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا, آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا, جان لے لوں گا.
د هندي سینما وتلې اداکار امیتا بچن او فرحان اختر نوې فلم وزیر لومړی مکمل شیل خپور شوې دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدی نه لری کړل شوې وي. د فرحان اختر امیتا بچن سره دوستی وي. په فلم کې د امیتا بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلوب غړی وي او په خپو مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر به د 2014 کال د جنوري په 8 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
همیں ایسے آفیسر کی ضرورت نہیں ہے. تھرو ہم آؤٹ. Suspend him.
زندگی اور شطرنج میں یہی تو فرق ہے دانش صاحب.
زندگی میں دوسرا موقع ملتا نہیں, یہاں شطرنج میں مل جاتا.
یا مالا
پیش ہے اونکار ناتھ اسپیشل,
ہماری دوستی کے نام.
اگر پیازا بادشاہ کے ساتھ لڑے گا تو بہت بری موت مرے گا.
یہ لڑائی میری ہے دانش صاحب, اسے مجھے لڑنا ہی ہوگا.
پنڈت جی, یہ لڑائی آپ کی تھی, اب ہماری ہے.
لوکل پولیس, آرمی اور اس کی خود کی سیکیورٹی, سوسائڈ مشن.
مجھے وزیر چاہیے.
وزیر
مرے گا سالے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی, وعدہ کرتا ہوں.
کھیل کھیل میں, کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا. آپ کی چال.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسني عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپل شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورسخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد شودل هم د دین تر څنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسي وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې شودل لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخلي. یو شاید او چې سیاسي رنگ علما واخسته په سیاست کې علما او دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدری صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری وو. ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری وو. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس وې سوا لاغه بعد بیا ګرد علما په سیاست نه وته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د اورسانو په ضد باندې مطالعه وکړي چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشرانو او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو دا هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو طلابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنگ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاری باندې ورکړاو او بیا چې کله هغه مرحله تیر شوله، نو بل مرحله مثلا رااله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هغه انداز باندې روانو.
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسونو په دې کې د شدت خواته ډیر تلون کې مدارس هغه واجب د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا د هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټولې دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل. او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټوله دنیا کې وضع سخته شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی.
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکری سره همغږی شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل. نو موري زیاتوي کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع شول.
جنیت طلبا عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی، واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې د فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساح او د طالبانو تنظیم دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه دا غنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو. لو حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي، دا حکیمان غاصبان دي، راښته کوي به نور بکش نه وي. د پخوا عالمانو دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي، دوی بدبدلو ناس د دوی وی پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښو بله حکومت نه راکته کو. اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا شتکو دوی غاصبان دي، د دوی پر ځای به صالحان کښینو.
نو موري زیاتوي د علما او تر متنازع کېدو ورسته کې یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو، نو بل خو حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارس چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله، د تعلیم او تربیت او د روزنی لپاره راتله، هغه اوس متنازع دا وایسیت متنازع سو. اوس هر څړی تمام خلک و دینی مدرسو ته تن نشي وای، دینی علما بدرام سو. هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لوي نه دي، هغه دا غوړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکي، هغه بدنام سو. او حکومت څوک واچو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کړي چې په دینی جماعتونو په خراب کې، نور جماعتونه په خراب کې، قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه د لپاره استعمالي دغه ما شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوی وو. مڅو وروسته
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات شو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی. مفتی زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسی د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و.
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو او د حاکمانو مصلحت او مفاد باندې کې چې د خلکو په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ځل د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هماغه نهج باندې د خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستي وه چې هغه د جماعت اسلامي ده. نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستانی فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کیږي نو دوه قاعده وي چې زمونږ دوه شکه امامان په کار دي، دریم چې مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دي، یو هم بریلوي په کار دي. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپل منظور کړی دی، هغوی که دوی په حکومتي لیول باندې خپل نوم اخلي چې دا ځان په کار دي، نو دا ټولې خبرې دي خبرې ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته به فکرونه کوي چې وروسته به د دې څه انجام کیږي اگر وروستنی انجام ته ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزی په واده او د فرقیز اختلافاتو پر راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوتنی ولکېږي، خو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوز په خپل مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناک کار دی.
पाकिस्तान आर्मी ने जो के खुद ये बनाए और इनके कई अभी भी जनरल्स के
د پاکستان فوج په خپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه اوس هم دا ده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي که اوس چیرې فوج و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي بل خو په فوج کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په فوج کې ځای پر ځای شوی دی چې ډیر نفوذ لري لدې کبل مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړ کړي او د نړیوال چتر لاندې وروزلې تر افغان جنگ وروسته د مدرسې خپلواکي او قوي هم شوي او وس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتر اسلامي هیوادونو کې چارواکو علماو او مدرسو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځیدله په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی اغه نه رسیدي خلکو ته او دغه چې دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي کله چې ضرورت پیښ شي نو علما راغونډي چې فتوا ورکړي نو په دې اساس باندې زه خپل د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف ما چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځيږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه لپاره کار وکړي علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ غني او په دې نظر دي چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د وی غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وای چی په دې هیات کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لوی سرچینه مدرسې دي
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان دتیر و پینزو وشتو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بانک یہ دواک یا موازی مرکز رمستا شوے دے چھے ٹھول قوت او دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا بلو مخبر ادا چھے مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی دا ریاست پورا واک نوی نو نا یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکې د دوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي بلخو د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وای چی په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو غړي کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راہنڈ ولیشی کچر اتا سے اسلام آباد گندی خار محاصرہ کبل غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چدا مدرسو للاری پریاست اور سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دخپل ملاتر لپارا استعمال وی اور طالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی کچر اتا سے دا پنجاب اور سن صبح جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کے خار پا سر او پائے کے یو ویرون کی مدرسہ لیدلی شے چی ساتون کی بای مختا ولاڑوی اور لمنزنی خطیز اور نور حوادون با مرستا ترلا سکوی دا سے مدرسی تا سو پٹول پنجاب اور سندھ کی لیدلی شے پا خیبر پختونخوا کے خوبیا ڈیرے پخانے مدرسے شتا
کیپی میں تو بڑے پرانے ہیں
په پاکستان کې د بیا اندازې لمخې څخه باندې 40,000 ريجستره او په همدوم رشمیر کې ناريجستره سوي مدرسې سره چې څخه باندې 40,000 د کوونکو درس پکې وایي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال سوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي
دی ار سو افیکټیو دټ یو کینټ ډو انیثینګ اگینست دیر ریزنس
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته یوه نوې بڼه ورکړل شوې، یعنې د هغو طالبانو پر ضد جنګ روان دی چې سخت دریځه دي، خو بیا مدرسې بیا په بریلوي او په بل شکل کې پر ځای پاتې دي. خو خبره هماغه ده چې په ټولنه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره مدرسې او مذهبي جماعتونه کارول کېږي او د سیاست مهارولو لپاره له ملات څخه کار اخیستل کېږي. په داسې حال کې ټولنه د ساینس